د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د دغه ریاست د ویان مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ ونه سي، دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي، نن له امنیتي ارکانونو سره غونډه کوي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بېرته هېواد ته ستانه سوي دي. د دې وزارت ویاند حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاته له پاکستان څخه ستانه سوي دي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ سي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند بنګلادیش ته 2 وکټو په توپیر مات کړ. د لوبې تیره شنبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشار سره سره له خپلو میزایلو لاسوه نخلي. روحانی دا څرګندونې د ایران پر دولتي ټلویزیون د یوې وینا پر مهال په غومراسمو کې کړې چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت جوړ شوی و. روحانی وویل ایران به له خپلو دفاعي وسلو لاسوه نخلي، په دې کې هغه توغندي هم شامل دي چې امریکا یې په غوسه کړې ده. او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې له اویغور مسلمانانو سره ناوړه چلند وغنده او په دغه هیواد کې د عیسویانو پر ځپلو هم انتقاد وکړ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه او همدارنګه په دې خبري غرمنۍ خبرونه کې زموږ د نورو مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ دا ویب پاڼه پاته ده. زموږ په ویب پاڼه کې نه یوازې دا چې زموږ ورځنی خبري مطالب او رپورټونه کتلای شي، بلکې زموږ څېړنیز رپورټونه، همدارنګه تحلیلونه، اونیس پروګرامونه او مرکې له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام له یاده مباسي او سم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاد النافي همتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې هند له نړیوالې ټولنې غواړي په افغانستان کې له نشي موادو سره جدي مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. کلمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د افغانستان سرحدي پولیسو شپږ تنه بهر ته د نشي موادو د قاچاغ په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان سرحدي پولیسو د تیرې شمسي میاشتې له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په څلورو هوایي ډګرونو کې شپږ تنه قاچاغ کوونکي نیولې او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړې دي. له نیول شویو کسانو سره 40 کیلوګرامه هیروین نیول شوی دي. له دې موادو څخه 10 کیلو او 200 ګرامه د بلخ په هوایي ډګر، 4 کیلو او 211 ګرامه له دوو قاچاغچیانو سره د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر، 3 کیلو ګرامه هیروین له یو قاچاغچیانو سره د کندهار په هوایي ډګر او یو قاچاغچیانو له 2 کیلو او 50 ګرامه هیروین سره د هرات په هوایي ډګر کې نیولې دي. په سرپل ولایت کې تر 400 کیلو ګرام ډیر نشي مواد وسوځول شول. د سرپل مرستیال والی عبدالمالک عظیمی رسنۍ ته وویل دا وسوځول شوی مواد چې 480 کیلو ګرامه تریاک او لزګونه بوتل الکولي مشروبات دي، افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د عملیاتو او تلاشي پر مهال نیولې ول. د یادونې وړ ده چې کوم کسان د دې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي، تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څو کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان ونیول شول. دوی غوښتل 14 کیلوګرامه تریاک د غنمو په بوجۍ کې د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. خاغلی یادګاری زیاته کړه
با اجرای 75
د 15 عملیاتو په تر سره کولو سره د هیواد په 13 ولایتونو کې 412 کیلوګرام بیلابیل نشئی مواد نیول شوی او آتاه یا تورن کسان د دې پیخو په تړاو نیول شوی دي.
دا یادونه ورده چې په روسي اونوي کې د هیواد له شمال څخه پایتخت او جنوب ختیځو ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی او د کابل په شمالي دروازه او ارغندۍ چوک کې څو تنه نیول شوی دي. د ننګرهار پولیسو نږدې 100 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد څون پولیسو ازادي رډیو ته رالیږلي راغلي 99 کیلوګرام چرس چې د مڼو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي په دوو موټرو کې کابل او بیا له هغه ځای ننګرهار ته قاچاق کړي په سرخرود ولسوالۍ کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کندز ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادۍ رډیو ته وویل یو نیم کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچي له تخار ولایت څخه کندز ولایت ته قاچاق کړي پولیسو د پلوچرخه په سیمه کې د تلاشي پر مهال نیولې دي. د یادونه ورده چې په دې وروستیو وختونو کې له تخار ولایت څخه ګاونډیو ولایتونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی او یوازې په تیرو دوو اونیو کې څلور کسان کندوز او بدخشان ولایتونو ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي.
مسکا وتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نشې موادو سره جدي مبارزه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوی تریاک د اټکل لمخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوی.
په کندز ولایت کې د نشې موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر سوی دی.
والایسار کی خرسی گی، کابل بندر کی خرسی گی، پولیس خلافکار اللہ سنیسی 15 قدم ازی خلافکار خوشک کی گی.
دا چی زنی معتادین ولی تر علاج ورست بیرتا پا نشو اخته کی جی. پا دیاره لڈاکتر سارا حیداری سر مرکا لرو.
کچیر دغه مریضانو مخ کې بي مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي.
د نظر محمد په نوم یو معتاد وایي چې سګریټ د ټولو نه شو دروازه ده.
د بیکارو هندوالانو د لاسه پر دغه یو دم مشور دغه نشو کې راغلي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د فساد ځاله رنګ
کومه د فساد ځاله
سلیم یادوم
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هند استازي وایي اوس د دې وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه د طالبانو د حقوقو په سولاره وتل چې لنشي مواد څخه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هند دایمي استازي سید اکبر الدین وویل په مزنی ختیځ کې د داعش د مالی سرچینو تر وچولو وروسته د ارتیاج دل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو د حقوقو پیسو سرچینه وچسي چې له نشي موادو څخه ترلاسه کوي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د سیمې هیوادونو رول خورا مهم دی، ځکه هغه نشي مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې شپېته کیمیاوي مواد یې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د هندستان دایمي استازي د سیشن به پورز د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړ شوی و وویل د نشي موادو کښت او تولید په افغانستان کې د رواني جګړې عمده مالی سرچینه ده. سید اکبر الدین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش ډلې د مالی سرچینو وچول دغه ډله کمزورې کړې ده. اوس باید دا بریالۍ تجربه په افغانستان کې هم عملي شي. دا هندای ډیپلوماټ وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي او د طالبانو د لوی مالی سرچینه وچکړي.
The opium produced د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوی تریاک د اټکل لمخي د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوی چې ارزښت یې یو نیم څخه تر 3 میلیارډ ډالر پورې رسیږي. هند باور لري چې اوس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو د وچولو نتایجو ته په پام سره د طالبانو لخوا د نشئی موادو د سوداګرۍ عایداتي سرچینې هم وچې شي.
ښاغلی اکبر الدین وایي داعش د منځنی ختیځ له تیلو څخه هر کال 50 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کول، خو پر دې سرچینو باندې له نظامی عملیاتو سره سم د عوایدو دا کچه 400 میلیارد ډالرو ته راټیټه او داعش ډله کمزورې سوه. د ملګرو ملتونو غړي په داسې حال کې له نشئی موادو سره د مبارزې غوښتنه کوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تقریبا له یو کال راهیسې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی بریدونه کوي او تر دې دمه طالبانو او مافیایي ډلو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار وایي چې د نشئی موادو په تولید کې د سیمې هیوادونه ډیر رول لري. دوی زیاتوي چې کیمیاوي مواد د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته کاچا کیږي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد هم د همدې هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لار مومي.
کله چې تریاک په بیلابیلو نشئی موادو باندې بدلیږي، نور کیمیاوي مواد هم ورسره ګډیږي چې دا مواد په افغانستان کې نشته او د سیمې له هیوادونو څخه راځي. له دې امله په سلو کې 40 نشئی مواد د افغانستان په ناامنو سیمو کې تولیدیږي او په سلو کې نږدې 10% له افغانستان څخه بهر د سیمې په هیوادونو کې پروسس او تولید کیږي.
هندای ډیپلوماټ په داسې حال کې له نشئی موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه هند ته د نشئی موادو کاچاګ ډیر سوی او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 50 کسان د هوایی ډګرونو له لارې بهر ته د هیروینو د کاچاکو په تور نیول شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د نشئی موادو په اړه په ملګرو ملتونو کې د هند د دریځ په اړه راپور راوړوه. د کندز ولایت د نشئی موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د محتاجینو شمیر تر 10 زورو اوښتی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل که څه په کندز ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د نشئی موادو قاچاقو محتاجینو ته لار خلاصه کړې چې نشئی مواد اسانه ترلاسه کړي. د کندز ولایت مدني فعالان وایي چې دولتي چارواکو په تېره بیا د نشئی موادو د خرچلاو او قاچاقو په برخه کې د ځانګړو پولیسو بې غوري محتاجینو ته لار خلاصه کړې چې نشئی مواد اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې څه باندې 13,000 تنه کسان پر مخدره توکو روږد دي. د دغه ولایت مدني فعالان او چارواکي وایي چې په کندز کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د اټکل له مخې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر له 13,000 تنو څخه اوښتی دی او دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کندز کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکېلې کچه 0 ته رسېدلې، خو تر څنګ د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی.
د سالهای قبل هم ما 30,000 معتاد به مواد مخدر داشتیم و امسال از 30,000 بیشتر تخمین میشه.
په کندز کې د مخدره توکو د معتادانو شمیر ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی. موږ د روږدو کسانو دقیق ارقام نه لرو، خو د تخمیني ارقامو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 13,000 کسان پر مخدره توکو معتاد دي او دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې د 80 بسترېز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم وایي چې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ځکه هر ورځ زیات شمیر کسان دوی ته مراجعه کوي تر څو په دغه روغتون کې بستر شي.
ببینین، ما روز 4 نفر از بستر خارج میکنم، 6 نفر مجازی خانم میگیره که مرا بستر.
موږ د ورځې 4 نفر رخصت وو، خو تر څنګ 6 نفر نور موږ له خان څخه نیسي چې باید بستر شي. نو زه دا ویلی شم چې د تیر کال په توپیر ساس کال د مخدره توکو متعدان په کندز کې زیات شوي دي. له دې سره سم په دغه ولایت کې د مدني ټولنو مشر عنایت الله خلیق بیا په کندز کې د روږدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل په ښار کې هر ډول نشئی او مخدره توکو ته د ځوانانو اسانه لاسرسی یادوي او دغه راز پولیس د مخدره توکو د پلورونکو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي. د کندز په ښار کې مخدره توکي او نور نشئی توکي په ډېر اسانۍ سره موندل کیږي او که څوک وغواړي د ښار په هر ځای کې مخدره توکي پیدا کولی شي، ځکه د ښار هر سیمې کې پلورونکي موجود دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو شمېر روږدي کسان هم وایي چې دوی په ډېر اسانۍ سره مخدره توکي ترلاسه کوي، ځکه پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري. شمس الله چې له څو کالو راهیسې پر دغې شمې پدیدې اخته شوی، هغه په دې اړه وایي:
کوچه اوس کې خرڅېږي، بالایسار کې خرڅېږي، دورې لاندې خرڅېږي، قبرستان کې خرڅېږي، کابل بندر کې خرڅېږي. پولیس خلافکار له لاسه نیسي، 15 قدمه ځي خلافکار خوشک کیږي.
بلخوا د کندز د امنیه قمندانۍ له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالحمید حمیدی بیا دا خبره ردوي چې ګواکې پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري.
د سال گذشته 101 نفره ما گرفتیم.
موږ تیر کال 101 تن کسان د مخدره توکو په تړاو نیولي وو، او د روان کال په شپږ میاشتو کې هم موږ 25 تنه کسان د مخدره توکو او د نورو نشه یي توکو په تړاو نیولي دي، چې پکې د مخدره توکو خورده فروشان، واړه قاچاقبران او لوی قاچاقبران هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. مدني فعالان وایي چې په کندز کې د جنګ نامنوی غځېدل، د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، مخدره توکو ته په اسانۍ لاسرسی او په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې له کبله یې په هیواد کې زیات شمېر خلک پر دغې کرغېړنې او د بشریت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي.
په کندز ولایت کې مو د نشې موادو د خرڅلاو، استعمال او محتاجینو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس په پردې موضوع خبري وکړو چې ځینې موتاجین ولې تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کیږي. لنه شی موارد سره د مبارزې وزارت ورستی څېړنې شي چې ډېرې موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کیږي. دا چې دا موتاجین ولې بیرته په نشو وخت کیږي او څنګه کېدای شي چې موتاجین تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت نه شي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې تر علاج ورسته بیرته په نشو وخت کېدل یا بابېړې څومره خطرناک دي.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي، چې دغه سرنجونو استعمال څخه اول ایچ آی وی، ایچ سی وی، ایچ بی وی دغه امراض رامنځته کیږي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي.
دغه ریلپس یا بابیړۍ امیدوارو میندو ته څومره زیان رسوي؟
هغه میندې چې د امیدوارۍ په دوران کې مواد مخدر استفاده کوي، بیرته راګرځېدنه د مواد مخدر ته بیا هم هماغه حالت شدت ته رسوي. په دې کې زیاتره هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې د تولد څخه وروسته د دوی وزن کم وي، اشتیا نه لري، بې خوبه وي، نارامه وي. د ولادت څخه وروسته هم ماشوم یو روږ دی، ماشوم زیږول کیږي او هغه ماشوم امکان لري چې مړ تولد شي. د ولادت په وخت کې وزن یې کم وي، ولادتي مشکلات رامنځته کوي. همدارنګه د زیږیدنې سیستم یا د ریپروډکټیو سیستم ګډوډ، یعنی د عادت ماهوار قطع کېدل مخکې له وخته. یعنی که چیرته یوه ښځه په نارمل حالت کې په 50 کلنۍ کې عادت ماهوار دوی قطع کیږي، خو هغه ښځې چې د موادو مخدر څخه استفاده کوي امکان لري چې په 30 کلنۍ کې عادت ماهوار قطع شي. همدارنګه د سیدیه یا د سینې سرطان پکې زیات لیدل کیږي.
د دې بابېړي یا ریلاپس عمده علتونه څه دي؟
لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بې وسي اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. په ډېرې اسانۍ سره مواد مخدر په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته شروع وي. تداوی د پاره لومړی قدم دا دی چې یو مریض خپل ځان اول قانی کی، خو که په زور د فامیل دی طرف نه یا د دولت دی طرف نه راشي او په شفاخانه کې بستر شي، هغه به د دې لامل کیږي چې تداوی په نیمه کې پریږدي او هر وخت چې تداوی دوه ترک کې د باندې ولاړ شي، لومړی دوی همدا کار کوي چې مواد مخدر په یو لوړ مقدار سره استفاده کوي چې دوی د مرګ لا سبب ګرځي. زیاتره دغه مریضان دوی په زړه کې عقده لري او د همدغې عقدې په بنا باندې تداوی په نیمه کې پریږدي.
څنګه کولای شو چې یو معتاد تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نشي؟
تر ټولو لومړی دا مهمه خبره ده چې یو مریض باید خپل قوي عزم ولري، خپل اراده ولري، په خپل خوښه شفاخانه ته راشي او ځان بستر کړي. دوهمه خبره دا ده چې د شفاخانه پرسونل که څه هم ډاکټر وي او که څه هم مشاور وي، د دې سره باید زړه د کومې کوماکو کې تر څو چې دا مریض نا امید نه شي، فامیل ته دا مریض معرفي شي. دا هم د لکه د شکر ناروغي او یا هم د فشار د ناروغي په سیر باندې یو ناروغي ده، لومړی باید فامیل په دې قانی شي چې دا یو ناروغي ده او دا د سې یو ناروغي ده چې خپل اوت پکې تر 80% پورې دی او چانس شته. د کورنۍ مسولیت دا دی چې هغه دوستان یا هغه کسان چې د روغدیتوب لامل ګرځېدل وي او دوی هغه پیژني، نو کوشش وکړي چې لومړی د هغه دوستانو څخه دا لري وساتي. دا پرې نګ دی چې یو چرته تنها په یو کونج د کور کې کینی او فکر وکړي یا سوچ وکړي، دوی سره د مخ کې څخه زیاته مینه وکړي، د هر نگانې دا حمایت کوي. او بل خبره دا چې ورته کوشش وکړي چې بیکاره پاتې نشي، داسې مصروفیت سالم مصروفیت وشتي چې هغه د مواد مخدر څخه لري وسی. او بل هغه میتودونه چې په شفاخانه کې دوی ته ورزده کول کیږي، کله چې په دوی باندې خماري راځي نو د مشاور د طرف نه داسې میتودونه ورته زده کیږي، هغه چاته زنګ ووهه چې ته ورسره مینه لري، نو هغه ورسره مصروفیږي، د هغه حالات د خماري د هیره وزي. بل خبره دا ده کچیرته رابر بینډ ورته وي یا ربړي الاستیکي شایان دي چې دا د شفاخانه د طرف نه ورته ورکول کیږي، ولې شي چې پډېر اسانۍ سره پیدا شي. چې کله مریض دغه یو حالت ور باندې راځي، دارا بری باندونه چې دي دارا واخلي خپل لاس نه تاو کی په هغه باندې مصرفيږي. او بل تر ټولو مهمه خبره ده چې شکر موږ مسلمانان یو، نو ښه خبره به دا وي چې د قران کریم تلاوت وکړي او ذکر وکړي.
تر علاج وروسته بیرته په نشو دخته کېدو په اړه مو له ډاکټر ساره حیدری سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او واست خاطرې وردی. د کندهار ولایت و وشتکل نظر محمد وایي چې تنشه مخکی مصنوعی ګلان جوړول او بیا به په دې ګلانو باندې د ودونو موټرونه پوشل، خو اوس تا کار ځنې پاتې دی. ل 15 کالو رئیس نشه کوي او درې میاشتې کېږي چې کورته نه دی تللی. دا چې دې ځوان ولې نشو ته مخه کړې او اوس تنشه پیسې له کومه کوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خاله کړې ده.
زه د موټرانو ګل ساز يم او چې کم د زمانه د پاره جوړیږي، هم د غاړي د پاره، د جانو د پاره 15 کال دغه کیږي چې دغه ما قسم دی دغه ګل سازي. پنځشنبه نه بعد چې کم د موږ د کمانډیوالانو سره ناست ولاړ مو کول، بیا به موږ په منظرو وتلو، بیا به یا پارکو ته ولاړو، یا به یو د اوبو ځای ته ولاړو، یا به داسې یو نورو باغو میلو منظرو ته بتللو. د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم موږ پر دغه نشو کې راغلي. دغه اوله نشه ما ته داو چې دی ما د سګریټ سره شروع کړی، دوه مینه سوار سره کړی، درې مې چار سر سره کولی، څلور مې پاوډر سره کولی. دا تقریبا یو 15 کاله یا 16 کاله کدار کیږي دغه نه دوام لري. زیاده کاروبار اصلي رکړم، هم دا دنیا خرابه سو هم هغه دنیا. ساول منځاب دا سره سواخ سي، دوه مې خپل استاد خپل کاروبار را سواخ سي، درې مې خپل زما مور پلارو کور ز ژوند را سواخ. چې کم سړی وي په دې نشه کې مغه کاروبار نسی کولای، غوا ده نسی کولای، غ ژوند نسی کولای، غ د مور پلار حق نسی پر ځای کولای. زواده نه لرم مګر چې په روزانه مې کول خپل د نشه پیسې پر کول، نه مې مور پلار ته وړل، نه مې جمع کړی دي، نه دخل لرم. دا نشه ډیره سخته نشه ده، 4.5 سوه، 15 سوه، 6.5 سوه، تر 10 سوه پورې زما تنخواه و چې اوس زه نه غواني په جیب کې نه لرم. دا د دې نشه تخریب دي. په دنیا داسې یو نیک نام موږ نه لرو. دا دغسې یو رنګ دی لکه روغانی رنګ. زما د ټولو ترخه خاطره او د ژوند خاطره مې دغه ده چې هغه خپل کم ژوند چې ما درلودی هغه اوس فلال هغه مغزه په ما کې نسته، هغه ستا په ما کې نسته. که زه اوس ستا سره جوړ ژغېږم یو لس کې بعد زما ټیم بیا اوړي. زما مشر ورور ماته وایي زما د درې کالو زوی دی، زه لنګوټه په سر رکوم یا خولۍ په سر رکوم، سهار وختي په جماعت کې دروم، او ته پوډري یې او لمونځ اودس نسې پکې کولای. په کم کور کې چې ته اوسېږې په هغه کور کې ستا د روسه موږ ته ملایق نه راځي. په دې نشې کې ماته مه راځه، زما بچیانو زما کورو کوچنیانو دینې دنیا د ګرده کور ده اور خرابه یې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه وستي برختاره ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپینږیری د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلی یو مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجی اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول شوی او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخي خبر نه یم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې بچا څه نه وی درته ویلي؟
خیر ده استاد، راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یا راجی کبیر، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره وکړو. خاول، تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلای. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب، راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بیزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والی خان صاحب، ما څه بد کړی دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلی ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړی دي.
نو زه خو یې په زوره نه ور باندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړي، نور به دا کار نه کوي.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. کله دې کار لاس و نخلی نو زه د امنی قمندانی ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کله شاهدی ورکوي چې ته په کلی کې پوډر خرڅوي اوس نو ستا خوخه ده چې کومه لاره خوخه یې
سامه ده جی صاحب چې ته وایې کډه به بار کوم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونې